په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونو په دې خبرنې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه او مرکې او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو پسپانو او مجلو لیکنې درور خبرونه له منور شاو.
السلام علیکم د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی وای د سولې لپاره قوي اراده لري. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي ویلي د کډوالو د واپسې عمل په سلا مشوره تر سره کړی شي او د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړیدلو لپاره ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن د خپلو سیالانو نه وړاندې روان دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې نه غوښتنه کړې چې له دې بهیر سره یو ځای شي. خغری غنی نن د ملي شورا د 14مې دورې د شپږم کال د کار د مراسمو په پرانست غونډه کې وویل چې طالبانو ته په کار دی له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینیو یا هم له هغو کسانو په ډله کې وي چې له دغه هیواد سره جګړه کوي. نوموړي زیات
زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ راباندې تحمیلوي او شر جوړوي.
دا په داسې حال کې دا چې افغان طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې نیخ په نیغه خبرونه انکار کړی دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې د بهرني ځواکونو د افغانستان نه د وتلو پورې به د افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. خو د سولې عالی شورا وایي که داونه د وسلوالو طالبانو له استادو سره د سولې نیخ په نیغه خبرې ونه شوې نو هیله ده چې بله اونۍ به دغه سلسله شروع شي. په پیښور کې د خبريالانو د اتحادیه خیبر یونین اف جرنالست غړي وای په دې ورسته یو کې په رسنیو د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت ذمہوار دی. پرون په پیښور کې ګڼ مر خبريالانو په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د خبريالانو تحفظ دی یقیني کړي. یاد دی وی چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د پانسي ورکړه ول نه پاس حکومت پر رسنیو په دې موضوع په تفسیری کولو بندیز ولګو چې ورسته بیا ځنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړل. د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وای د دغه سیمه هغه برخو ته کډوال ستنول کیږي چیرته چې د ژوند سهولتونه د نشټ برابر دي. نو موله وای په کار دي چې حکومت د کډوال د واپسې په لړ کې د متالقه خلکو سره مشورې وکړي. محمد نذیر نن د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
اکثر نقصان دغه خبره کړی چې په واپسي مرحله کې د میر سره مشوره نه ده شوې. که په دې باندې د کوم مسؤلینو سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیه موجودي و سره د میر ادارې موجودې وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا اسکیمه کې مې علاقې په کور دي چې دا میر واپس.
په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د جون راهیسې د وسلوالو خلاف د پاکستان په ضرب ازب عملیات شروع کړي چې په نتیجه کې د دغه سیمې په لکونو خلک به کور شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایشیا زړه د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمن د باور جوړونې ومه تکنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په دې غونډه کې د ایشیا زړه پروسې د هیوادونو ترمن د سوداګرۍ او پنګونې په امکاناتو او په دې برخه کې د اسانتیا او پرامست کولو خبري وشوه. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس وحید الله ویسی ګډون کړو او په دې فیصله شوې چې هند باید افغانستان د سوداګرۍ په اړه په روان کال کې وغونډه جوړوي. د ایشیا زړه هیوادونو ورستۍ غونډه په اسلام آباد کې جوړه شوې و او ټاکل شوې چې د دغه پروسې د وزیرانو راتلونکو غونډه د 2014 کال په پای کې په هند کې جوړه شي. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړېدو لپاره د ریپبلیکن ګوند له اړخه ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند له خوا هیلری کلینټن د خپلو سیالانو نه وړاندې دي. د ریپبلیکن ګوند ارپتی ډونلډ ټرمپ د لویزیانا او کینټکی ریاستونو د خپل ګوند په ابتدایي انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړي. دا را د ډیموکراتیک ګوند له خوا هیلری کلینټن هم د لویزیانا ریاست د خپل ګوند په ابتدایي انتخاباتو کې بریالی شوه. ماهرین تمه کوي چې هیلری کلینټن به د ډیموکراتیک ګوند لخوا د ولسمشر انتخاباتو ته د امیدوار جوړیدلو سیالي وګټي، خو د ریپبلیکن ګوند لخوا لا هم واضح نه ده چې کوم امیدوار مخې ته راځي. د دې سیالیو نه پس به د دواړو ګوندونو لاړخه حتمي امیدواران د راتلونکي نومبر په 8 نیټه د امریکا د ولسمشر جوړیدو لپاره مقابله کوي. فعالین وای د شام باغیانو د عراق سره په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ مرکز وروسته له هغې قبضه کړي چې د امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایی بریدونو کې د غلطه اسلامي دولت وسلواله ډله ډیره وځپله او باغیان یې د شام نه عراق ته په شا تمبولو کې بریالي شو. په لندن کې میش د شام د انساني حقوقو د سر ادارې پرون اویل چې شامی باغیان د دغه کاروایي لپاره یو ورځ وړاندې د اردن له اړخه ورغلي وو. دا مهال د یادې سیمې عراقي اړخ د اسلامي دولت وسلواله ډلې په کنټرول کې دی. او بل خبر دا چې د یوکرين پوز وای د هواد په ختیځ کې روس په لوه باغیانو سره د نخټو پر مهال دوه یوکرينی سرتیري وجل شوې دي. د پوز ویان اندري لسنکو پرون ویل چې دا پیخه د حکومت تر کنټرول لاندې د میریپول لوی بندرګا سره نږدې حق مهال وشوه چې یوکرينی سرتیرو ته د باغیانو د یو جاسوسه ډلې په اړه معلومات ترلاسه شوې وو. د پوز ویان وای د یوکرين په ختیځ کې په تیرو سلیرشتو غنټو کې 15 یوکرينی سرتیري بل شو بی هم دی. دا اوتر دی دما د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې منور شاو وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. دا غوښته چې افغان طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته لکیناستو انکار وکړ. افغان ولسمشر ویلي حکومت به هم د سولې او هم د خپلو وسلوالو مخالفانو د ځپلو چارو ته دوام ورکړي.
د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو او د هغه چا سره مقابله ته پوره چمتو یو چې جنگ را باندې تحمیلوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وايي د پاکستان د امن کولو لپاره ضروری ده چې په پنجاب صوبه کې هم د میشتو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وشي.
د شکرتو ست سیمه په پنجاب کې د 200 کسان څنګه بیا برتی شل آیس کې که پنجاب کې مسله ني.
او د خځو د نړیوالو ورځې په مناسبت نن په جلال آباد کې یو غونډه وشوه چې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم ګډون پکې وکړل او وینا یې ورته وکړه.
چې د ټولو ستونزو سره سره د خزوراز په افغانستان کې منځل کیږي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هله داله مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موجود راځو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت یې مقابله ته پوره چمتواله نیولې ده. ولسمشر غنی نن یک شنبه د ملي شورا غونډې ته په خبرو کې وویل چې طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې کیږي، خو د بهرنیو جګړه مارو ډلو پر ضد به جګړه دوام وکړي. که څه هم ولسمشر غنی د طالبانو لوري د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه څه ونه ویل، خو وايي افغان حکومت د ښې راتلونکي لپاره هیله لري او په دې برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. له کابل محمد حدیث پردیس رپورټ راکوي.
په اسلام آباد کې د سولې د احتمالي خبرو پیل غنی هلی راوټو کولې، خو په دغه خبرو کې د طالبانو نه غډون ممکن دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د ملي شورا د شپږم تقنینی کال په پرانستغونډه کې وویل د سولې لپاره پیوړی اراده لري، خو له جګړه خوښونکو سره جګړې ته هم تیار دی.
زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنگ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د مارچ د میاشتې له 10 تر 15 نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د طالبانو لوري رسنیو ته په استول شوی اعلان کې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې لپاره پر خپل پخوانی شرطونو تاکید کړي او د سولې بهیر بیګټه بللای دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا بیا د طالبانو لوري ورسته اعلان یې مایوسون کې بولی. د دغه شورا مرسیان مولوی عبدالخبیر چقنده یک شمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره به افغان حکومت او د سولې عالی شورا خپل هڅو ته دوام ورکړي. نو موړی وای کده سولې هڅې نتیجه ورنکړي بیا خو د څلور اړخیزي ورسته ناستې د شوې پریکړې لمخې دویم انتخاب چې جګړه ده په مخ کې ده.
دا څلور هیوادونه کوم چې فیصله کړي وو په څلورم اجلاس کې په کابل کې د هغه کې راغلی وو چې دا څلور هیوادونه کچکم ته او کم ګورو چې دا سولې نه حمایه نه کوي او په سولې په پروسه کې نه راځي. دویم افشان او نظامی افشان دی دا اسلام آباد هم دا خبرې کړی وو.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي روان وضعیت ته په کتو فکر نه کوي چې د سولې خبرې د ژر نتیجه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی القاعده داعش د منځنۍ اسیا سخدریز اسلام پاله ډلې له پاکستان سره نه اعلان شوې جګړه طالبان او حزب اسلامي په افغانستان کې د جګړې د شپږو لوی عواملو په توګه یاد کړل. خو وایي یوازې د جګړې له یو عامل چې طالبان او حزب اسلامي د سولې کېږي او نورو ډلو سره جګړه پر مخ ځي. خود ملي شورا یو شمیر غړي او خلک اندېښنه لري چې کله طالبان او حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالي هم شي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل به په لړن محل کې له امکان څخه لري وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اردوونکو افغان حکومت پای د سولې د مخامخ خبرو لپاره لیوالتیا لري او هیله ده چې دا خبرې لجمنې سره سم تر سره شي. حکومت د اجرایا ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل مشال رادیو ته وویل افغان حکومت دغه خبرو ته بشپړ چمتووالی لري خو اوس ځنډیدلی چې په دغه کار کې افغان حکومت لاس نه لري. له نوموړي سره په کابل کې زموږ خبریال صفی الله ستانگزي مرکه کړې او په سر کې یې د طالبانو د وروستي دریځ په اړه چې د سولې خبرې رد کړي د افغان حکومت عکس العمل پوښتلې ده.
تروسه په افغان حکومت له وسال طالبان سره هیڅ ډول مستقیمی یا غیر مستقیمی د سولې خبرې نه وکړي. بنا څه پېښ شوی نه تروسه هم پرمختګ نشته چې هغه باید د پارلمان سره هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ ټکیږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولست په اړه معلومات ورکړي. اما تروسه د سولې خبرې پیل شوی نه دي. تروسه پورې یوازې څلور څلورخیزه غونډه سیوی چې هغه بین حکومتي غونډې په هغه کې افغانستان پاکستان هم د کاوچن ګډون درلودي. دا دغه څلورخیزه غونډې د پریکریپ سره سم چې په کابل کې وسوه افغان حکومت له وسوال طالبانو د هغوی له ټول ډلو د هغوی له جراسو او اشخاصو افرادو او له ټول هغو افغاني ډلو سره چې د پټان په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ځل جنگیږي د سولې خبرو ته لیواله دي. افغان حکومت د سولې خبري غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی. اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دي. تران دا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسی اما دافتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا مغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته تر لسمې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیم خبرو زمينه ورته برابر شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري است چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې سی ویل هغه څه موږ لازمي نتیجه ترلاسه کړې. یعنی هغه ژمنې چې غونډه کې کېدلې هغه ژمنې تاکید شوې او څلورو هیوادونو پر خپلو خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له ادرس څخه مطرح وه هغه اندېښنه ته هم جواب وویل سو او موږ د پاکستان له ادرس څخه هم ژمنو کې صداقت او رښتینولي درلودل. یعنې دغوی ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورمې ناسته چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وشو او همدارنګه د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وشوه موږ هیله مند یو چې دا غژمنه هم عملي شي.
د افغان حکومت د اجرایي ریاست له مرستیال بیان جاوید فیصل سره مو زموږ د خبريال صفی الله ستانگزي مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اوریدونکو تاسو اوریدل چې وسلوار طالبانو له افغان حکومت سره د سولې لمخامخ خبرو کولو انکار کړی دی. خو افغان حکومت او د سولې عالی شورا خو افغان حکومت بیا دغه مذاکراتو پیل ته هیله مند دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د نیخ په نیغه خبرو اورنۍ پړاو د رواني میاشت په اورنۍ دوه اونیو کې په اسلام آباد کې وشي. هم په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان له پخوانی سفیر او د سیمېزو چارو لپاره ایاز وزیر سره پر دې موضوع مرکه کړي او په سر کې ترې پختلی چې د سولې مذاکراتو ته د افغان طالبانو د نه حاضرې دا لاملونه اتسدي.
افغانستان کې دوه ګروپونه دي چې جنگ کوي، افغان حکومت او طالبان. نو په هغه کې یو اند خو ناست دی، دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو طالبانو نمایندګي هلته څوک کوي؟ نو هغوی چې معامله زمونږ ده، فیصله نور خلک کوي، دارنګ معاملات نه.
په داسې حال کې چې د تېرو ورځو کې د امریکا دورې پر مهال سرتاج عزیز دا خبره هم ومنله چې ګنې د طالبانو د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي، د هغې خاندان کورونه هغه دلته دي. داسې وخت کې چې مذاکراتي عمل بالکل په سر دی، د دې بیان څه مطلب او څه پیغام ورکول غواړي پاکستان؟
کور سرتاج عزیز خو هغه خبرې وکړې چې عام خلک کې همیشه کوي، خو پاکستانی حکومت لانه وکړي چې طالبان په پاکستان کې ناشتي، پاکستان کې د دوی مشران دي او دلته دوی ته څه فیسیلیټیز حاصل دي، په اسپتالونو کې علاج کیږي وغیرہ وغیرہ، دا په خپل ځای دي. نو هغه د دې وجه ویلي و چې چونکه دلته دي سره دي، نو کانې چې راشي خبرو ته کینی. خو طالبانو خپل یو انداز دی، هغه وایي چې ټیک ته مونږ تاسو سره اوسو، تاسو سره زمونږ اړیکې ډېر پخوا نه دي. خو په دې کې پکار و چې دوی سره مشوره مرکه څه خوشوي وي، نه خبر پاکستان به کړي، خو بهرحال دوی ګیله لکه دارنګ دا چې مونږ نه سم تپوس نه دی شوی.
پنځمه غونډه کیدونکې دا په داسې حال کې چې لا کم د طالبانو سره نیخ په نیغه خبرو اترو عملو هغه لا اوسه پورې نه دی شروع شوی. پنځمه غونډه تاسو وینئ چې ګنې هغه به وشي یا به د هغې سه نتیجې مخې ته راشي؟
ګورئ که هغوی د کابل د مجلس پریس ریلیز را واخلی، نو هغه کې دوی ویلي وو چې د طالبانو سره په اول هفته کې چې مونږ خبرې اترې په اسلام آباد کې وشي، نو په هغه پسې به سمدستی د دې کمیټۍ مجلس هم کوو په اسلام آباد کې. خو تاریخ یې نه وښولی، اول هفته یې ویلي وه چې هغه پسې وروسته به مونږ مجلس کوو. نو چونکې اوس میټنګ په اول هفته کې ونه شو، میټنګ وځنډېده، ګمان دا دی غالب چې د مارچ په اخره پورې شاید وشي. نو چې کله وشي هغې نه بعد زه وایم چې دوی به مجلس کوي. په هغې نه مخکې مجلس کولو څه خاص داسې ضرورت یا وجوهات خو زه نه وینم چې طالبان د افغان حکومت سره کناولی نه وي او بیا د دوی کینی مجلس په پڅ کوي.
افغانستان د سولې په بهیر کې درغلی ځن پاړمو د سیمېزو چارو لپاره ایاز وزیر سره د ریاض مساخیل مرکه اوریده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وایي د پاکستان د امن کولو لپاره ضروری ده چې د هغه هیواد په پنجاب صوبه کې میشتې وسلوالې ډلې هم په نښه کړل شي. د نوموړي په خبره د عوامي نېشنل ګوند موقف همدا دی چې په پاکستان کې د ښو او بدو وسلوالو پر ضد پرته له کوم توپیره عملیات وکړل شي. له بشرا ګوهر سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده.
دا خود ډیر مخکې نه دا پاتې موقف پاتې شوی دی چې د شکرتو خلاف هر چرته کاروایی دی وشي، او خاص توګه باندې د شکرتو سرچینه خو په پنجاب کې ده. دا خو د چا نه پټه خبره نه ده، اوس یې ټول مني. او چې څو پورې د پنجاب کې دا د هغوی هغه ټکانی دغه نشي، او دوه سوه کسان څنګه بیا برتی شل آیس کې که پنجاب کې مسله نه. صرف دا وینا چې دا د پښتنو په خاورې ده، غلطه خبره ده. پښتنو خاورې ته هم چا راوستي دي، او دماغ یې بند چرته دی، او پنجاب دی، او آ پالیسیانې دي چې کوم په وجه نن زمونږ کورونه هم په اور کې دي.
د پنجاب سیاسي مشران یا واکمن ګوندونه دغه وسلوالې ډلې چې د دوی په صوبه کې میشتې دي او هډ کوارټر لري، ټریننګ کیمپونه لري، نو دا د یو سیاسي ګټې لپاره د دوی په ضد سنوي او کنه دا د دوی پالیسي ده؟
په دهشتګردو کې د ښه او بد هغه کول چې وایي دا ښه دي او دا به فلاني ځای کې استعمالېږي او دا به فلاني ځای کې استعمالېږي، نو هغه پالیسي موږ کتله چې فیل شوی دی او هغه پالیسۍ د لاندې بله پیسې هم راغلي دي او هغه پیسې استعمال هم شوی دی او ډېر خلک پرې خوشي دي. نو زما په خیال خو دا دی چې اوس هغه پالیسي ټولو ته پته ده چې هغه غلطه وه او د هغې د وجه نه نن که زمونږ سکولونو ته ماشومان نشي تللی او بلکې تاسو وکتلل چې پنجاب کې هم سکولونه بند شول، دومره د دهشتګردۍ زور رانیسلی دی. یو خو دا دی چې مونږ همیشه نه ویلي چې دهشتګرد کې ښه او بد مه لټو، دهشتګرد دهشتګرد دی.
آیا تاسو ګڼئ چې په پنجاب کې چې دا قسمه د پنجاب سیاسي ګوندونه پالیسي خپلوي ترهګرو ته ځای ورکوي، نو دا د پاکستان د امنیتي ادارې دینه خبر نه دي که خبر دي؟
دا وینا چې ښه او بد پکې نشته دله، نو هغه خو په خپل ځای حکومت او ریاستي ادارې د کینی او په خپل خو په یو پیج دي شي کنه، ځکه چې سرپاجي سټېټمنټ هوای چې لکه اوس هم پکې ښه او بد دغه کیږي. او زما نظر کې چې کله پالیسی جوړه شوې ده او هغه غلطه پالیسی چې کوم دی موږ او کتلل د هغې نتیجه چې پښتونخوا او فاټه خو په اور کې راغی او پنجاب په لیم تف راځي، نو خامخا به دی دا پالیسیانه ریویو کوي او دواړه چې کوم ریاستي ادارې دي او حکومتي ادارې دي دوی به کینی په یو پریج به راځي. دا نشي کېدل ځکه چې مخامخ که یو خبره کېږي او شاته بله خبره، نو اوس خلک دومره کمکل هم نه دي چې هغه نه پوهېږي چې څه روان دي. بله خبره دا ده چې د دې نقصان چې کوم دی تر اوسه پورې ټول پاکستان عوام ته رسېدلی دی، نو چې اوس د سکولونه زمونږ محفوظ نه دي، نو بیا د دې پالیسۍ خو کلیئر انډیکیشن دی چې دا ټیک پالیسي نه وه او د دې بدلول ضروري دی. نو ښه بد دهشتګردو ده دغه به ختمول غواړي.
د عوامي نېشنل ګوند له مخکښې بشرا ګوهر سره مو د مجید بابر مرکه اورېده.
د سولې پر لور
ټولو ته خپل پلو غواړی چې نور ور بند کړي.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
وردم کو د پاکستان په قومي سملای کې د شمالي وزیرستان د خلکو استاد محمد نذیر وایي د سیمې د بې کورکل شو خلکو بیرته د غوي کورونو ته د ستنولو په کار کې حکومت له دوی سره سلا مشوره نه ده کړې. نوموړي هیله مند چې په شوال او د تخیل کې بعد پاکستان پوځ عملیات زر پای ته ورسی او د سیمې ټول بې کورکل شوي خلک به په عزت سره خپل کورونو ته ستانه کړل شي. له محمد نذیر سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله مرکه کړې ده.
نہ نہ تقریباً یونیم کال وسا آپریشن سری دائی جن خال کر کا رزما کو یا مشاو اسوا سپینوام شو تنا تنور دا تسلی نہ چا پخ پر جیب نے پتے دی کنا او آغا خال دے تکلیف سرا ہم مخمخت ہے ویلے چ پتا گرو تاکل آغا پخ پلا مرضی سرا نہ بنی تر تلا شو نہ دی بانی نہ پخ پلا مرضی سرا پلے لکے تلا شی دا رنگ او پسی کا دے میر دے کو میجر گے پ موجودگی بندے یوا دا سے فیصلہ وشی چ پاک پولیٹیکل انتظامیہ وی ریمیش پاک آرمی ور سرا تے نہ تو وزیرستان ہم دین علماء کرام یا هغه تل مفتاکا سون چې د ملک په افات باندې پیږي چې اکشینی په یو پروسس باندې دا اقتصار ونه شي، نو پاکستان کو عوام ته خیر وي، ګورنمنت ته خیر وي، علاقي ولا خلکو ته خیر وي.
دا محل څومره متاثرین چې کوم دی هغه خپل سیمه ته تللی دی، د کوم کوم علاقو متاثرین دي؟ دا
فل هر ټیم چې کوم اکثر تری دي خشور ولا خلکو دغه نه غي مرسي خیل کوم دا هغه سره آی پی ڈی ای سر نجدي ټیم کې زرا کی کوم دغه واپس تللی دي او د شرات ولا خلکو تقریبا ششمیر کا چې هغه دې د تخیل یو کوم دا چې هغه سیمه د پاکستان خیل کوم دا چې کوم دي چې سره کومې نه راپوتې دي چې هغه بار بار کوښښ کوي چې موږ خپل راکې ته واپس کړي. زه په خپل فکر مند یم چیف آرمی سترنګلی دا خبره کړې ده چې د شمالي وزیرستان متصرین دا په عزتمنه طریقه سره او زر تر زر خپل راکې ته واپس شي او علاقه چې موږ کسي صرف د تخیر او شوال علاقه هغه فل حالت مکمل کلیر نه دو خو ان شاء الله زه پوره امید په نږدې ټیم کې کلیر شي. مو بار بار دا دې ته مشوره ورکړې ده چې تاسو ته کجوري نه شي کجوري نه مثال تحصیل مرلي نه راځي ستې به د میرا شاره ساده ستې دګومې رسدا علاقې کې مدو کړه اصل بیټ دغه دی په دې ترانسیس باندې اصل نقصان دغه خبره کړې په واپسی مرحله کې د میر سره مشوره نه شوې کپ دې باندې د کومه سرونه سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیا موجودی و سره د میر ادارې موجودې وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا ایس کیمه کې علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي
نو نظیر صاحب دې حواله سره تاسو چا سره سره رابطه شوې ده
یقینا کزه دا خبره وکړه چې مو دا خبره یو ور نه ضرور کړې وي داسې مجلس نه پته شوی چې مو په دې کې دا ذکر نه کړ چې میر اول اول د میر مطالبه دغه دو په دا خبره دې مو په لام باندې کې دا شی باندې ولاګي مو دغه پر وته ویلې چې کریا دا نر کوي خیر دی میر په خپل کریا باندې واپس ولر شي او د دې هیبریټیشن چاره دا وره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سرګ خپل کور وویني په خپل سرګ روډ وویني سپټال وویني سکول وویني په هیڅ کې بیا چار هه وشي کنه د میر سابق گورنر صاحب سره چې زو سره ملایو اول خبره مو دا کړی دو چې د میر هیڅ ضرورت نشته میر دا خواندې باندې چې په مختلف علاقې کې دي دا چې په ځتبره طریقه سره واپس یې څه فرار باندې سره په دې وایي زه خو دا یا کده مو خبره څوک وری دا ریډیو په تاسو سره هر څه دا زرا چې د مو هدا نه دا ریکوست شمالي وزیر صاحب څنګه تاسو نه ډی پی دي کرا په جون مقصد د خپل خپل علاقې ته واپس
په کمی سملای کې د شمالي وزیرستان د خلکو لاستازي محمد نذیر سره مو د احمد الله مرکه اوریده
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګريز واکمنانو د اف سي ار په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي په دغه قانون کې څه دي
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیرای نه غیر قانوني او غیر اسلامي دي
اف سي ار او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره
په خیبر جنسا کې د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتي چې د اف سي ار قانون د خاتمه او د کبالي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډول لپاره اقدامات وکړي د جمرود په شاکس کې د ځایي سیاستوالو په دغه غونډه کې همدارز له حکومت غوښتنه شوه چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کول لپاره جدي هڅه وکړي فرهاد شینوارې له سیمې رپورټ راکوي
د خیبر جنسای په جمرود شاکه سیمه کې د خیبر سیاسي اتحاد او د پارلیمان غړو ترمنځ د فاټا پاینی حیثیت کې د بدلون پاړه یو غونډه وشوه د دغه غونډې په محل د فاټا ډیپټي پارلیماني لیډر شاجګل پریدی وویل چې دوی سمو د مخ کې د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې د فاټا حیثیت بدلولو پاړه کوم بل جمع کړای وو او غږ یې پورته کړای وو دوی وس هم په خپل خبره کلک ولاړ خود وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه سفارشاتو ته انتظار کوي په دې موخه شاجګل پریدی مشال ریډیو ته وویل چې فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شي او کدا سینوي نو بیا د صوبه راکړي او یا د آزاد کونسل راکړي خو زمونږ موجوده حیثیت ته خامخه بدل کړي شي
کدی حکومت د خوخه چې مو په صوبه کې زم شو بس مو خو بالکل ته تیار یو بسم لا سبینه مونږ ته ایکستند کړی شي کپدا کې دوته مسالې نو پر نور اپشن باندې وته مونږ دغه پر د اپشن یې کی مقصد هم دا چې په یو اپشن باندې ډډ لاک پی دی په درو اپشن باندې ډډ لاک نه پی دی کی نو مونږ چې سټیټس خامو خراته ملو شي چې په هر طریقه باندې وي نو د صوبې د جسم کې دون نه مخکې ورستو شوی نو وستي ورستو یو نه بیا ته ورستو یو خدای پاک ته وکي چې سبا وشي
په دې غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند خیبر ایجنسی یو مشر منظور دی وویل
کم تیر گورنر وو هغه پریفارمز کې رکاوټ وو اوس چې کوم موجوده گورنر راغلو د موږ د امید دی چې هغه د تیر گورنر په لار باندې نزي او کم چې د فاټا خلک کما ارزو دا کم خواهش ته کم چې بنیادی انساني حقوق دغه غواړي دا تم لرو چې هغه د فاټا خلکو ته خپل آئینی او قانوني حیثیت ورکړي موږ غواړو چې په فاټا کې ریفارمز راشي د اف سي ار ختم کړي شي او په خیبر پښتونخوا کې فاټا زم کړي شي
او په دې موخه د خیبر سیاسي اتحاد مشر د پاکستان تحریک انصاف شاهد شینواری په خپل خبرو کې وویل
نو مونږ په دې باندې زور را وسو چې دا کم بل چې جمع شوې ده د خیبر پښتونخوا په زم کې دو په دې باندې د فاټا پارلیمنتریان په کار دی چې ځان واپس اکټیو کی په کار دی چې د نورو صوبو د نورو عوام په شان دی د فاټا خلکو سره هم سلوک وکړي شي حقوق او نور قسم سيزونه ملاويږي چې دا د فاټا خلکو ته ملاويږي
او یو کبایلی وکیل تاج محل د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون پاړه وویل
په دې خبره ټول متفق یو چې پېښور زموږ هغه دارالخلافه ده او دا ټول پښتانه چې کوم دي دا په ستو دي صبح کې شامل شي.
د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا د خیبر پښتونخوا صبح کې شامل کړی شي، خو بیا د فاټا ګرینډ الاینس په نامه جوړه شوې ډله او ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پښتونخوا صبح کې نه شاملېږي او دوی له دې یو ځان له کونسل ورکړی شي او د دوی قبایلي حیثیت ته برقرار وساتلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې کېدونکې دي. د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې نه غوښتنه کړې چې له دې بهیر سره ملګری شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو له حکومت سره د سولې نیخ په نیغه خبرونه انکار کړی دی، خو د سولې عالي شورا وای هیلمند دی چې ډیر زر به د طالبانو سره نیخ په نیغه د سولې خبرې اترې شروع شي. په پیښور کې د خبریالانو د اتحادیې خیبر یونین اف جرنالست غړي وای په دې ورستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت سیموار دی. د یادونې وړ ده چې د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکولو نه پس حکومت په رسنیو په دې موضوع په تفسیرو کولو بندیز ولګاوه، چې وروسته بیا ځنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړل. د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وای د دغه سیمه هغه برخه ته کډوال ستنول کیږي چیرته چې د ژوند سہولتونه د نشټ برابر دي. نوموړي نن مشال ریډیو ته ویل په کار دي چې حکومت د کډوالو د واپسې په لړ کې د متارقه خلکو سره مشورې وکړي. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړېدو لپاره د ریپبلیکن ګوند لړخه ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټیک ګوند لخوا هیلری کلینټن د خپل سیالانو نه وړاندې دي. سیلونکو وایي ممکنه ده چې هیلری کلینټن د خپل ګوند لخوا د حتمی امیدوار په توګه مخې ته راشي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه د نومبر 8 تاکل شوې ده. فعالین وایي د شام باغیانو د عراق سره په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ مرکز وروسته له هغې قبضه کړی چې د امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایي بریدونو کې د غلط اسلامي دولت وسلواله ډله ډېره وځپله او باغیان یې د شام نه عراق ته په شا تمبولو کې بریالي شو.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور.
دنیا ورسپانې خپل اداریه په سینټ کې د پی آی ای نچکارۍ بل په مسترد کې دولي کلي دا ورسپانې لیکي چې د پی آی ای د نچکارۍ پر ضد مختلفو یونینونو 1300 میاشتو نه هړتالونه وکړل، خو بدقسمتۍ نه دا احتجاجونه پرم نه پاتې نشو او د ډزو په نتیجه کې د پی آی ای ملازمینو ته ځاني زیانونه واوړېدل. ورسپانې لیکي که د سینټ نه یو قانون او یا یو اکټ نه منځوريږي نو حکومت سره د دې د پاس کولو آئینی طریقه د پارلمان ګډه غونډه ده او امکان دی چې اکثریت په وجه به حکومت دا بل منظور کړي، خو ښه به دا وي چې د سینټ او د هغې د متعلقه کمیټو د دې بل په حق له اعتراضاتو له اهمیت ورکړی شوی وي او د دې اعتراضاتو په رڼا کې بل بیا د سره جوړولو وروستو په سینټ کې پیش کړی شوی وي. ورسپانه لیکي چې په جمهوری ملکونو کې د سینټ رائے ته ډیر اهمیت ورکړی کیږي ځکه چې په دې ایوان کې ناست خلک تعلیم یافته سکالران، دانشوران او په ځینو څانګو کې د ماهرینو حیثیت لري او ترې دا تمه ساتل کیږي چې د حکومت دښمنۍ او خپل ګوندونو سره د وابستګۍ نه پرته هغه رائے باور کوي چې د ملک په مفادو کې وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت سره د پارلمان د ګډ اجلاس رابللو لار خلاصه ده، خو حکومت لا پکار دي چې د سینټ د رائے احترام وکړي ځکه چې پی آی ای یو لوی اقامی اداره ده، د دې د قسمت فیصله دي د سیاسي ګټو نه پرته وکړي. جنګ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سینټ کې پی آی ای د پبلک لمیټډ کمپنی جوړولو بل د اپوزیشن د اتحاد له وجه مسترد کړی شو، خو له دې وړاندې قومي اسمبلی د بل منظوري ورکړې وه. ورځپاڼه لیکي چې دې لړکی هیڅوک هم اختلاف نه لري چې پی آی ای یو ځل بیا د باکمال خلکو سرویس جوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي او دې لپاره د قانون سازی وکړی شي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې په قومي اسمبلی او سینیټ کې د اپوزیشن په اعتماد کې واخیستی شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او جرمني ترمنځ د مالی او تکنیکی مرستو څلور معاهده لاسلیک کړي شوې، چې تر مخه به جرمني پاکستان ته 2.5 کروڑ یورو ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې د معاهدو تر لاندې ترلاسه کیدونکې رقم به په عارضي توګه د بیکوره شوو خلکو په بحالۍ خرچ کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د بیکوره خلکو سره مرستو لپاره د نړۍ نورو ملکونو هم امداد ورکړی دی، خو د خود برد په وجه اصل حقدار محرومه پاتې شي. نو مناسبه به دا وي چې یاد رقم په حقیقي پروژو ولګولی شي چې حقدار ته خپل حق ورسي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
پولیټیکو مجلې د امریکا لخوا پاکستان ته د F-16 جنگی الوتکو ورکول کېدو پر ضد د امریکا د سینیټ د ځینو غړو د هڅو په اړه لیکنه خپره کړې. بل خو برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د هغه هیواد حکومت هغه پریکړې ته کتنه کړې چې په ترڅ کې غواړي په برتانیا کې پناه غوښتونکي افغان کډوال بیرته افغانستان ته وولیږي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسې اجمل اورو.
پولیټیکو مجله لیکي د امریکا سینیټر رینډ پاول په نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د 200 میلیونه ډالر په ارزښت د جنگي الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رایه واچول شي. 13 میاشتې د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی اعلان کړی و چې په پاکستان به 8 F-16 جنگي الوتکې خرڅوي، خو رینډ پاول هغه مهال د وسلو د برامداتو مخنیوي لپاره د 1980 یو غیر څرګند قانون خبر رامنځته کړه چې دا شان پاکستان ته د وسلو خرڅولو مخه ونیول شي او د دې لپاره د نامنظورې پریکړه مخه ته راشي. رینډ پاول په یو بیان کې ویلي دي چې د تیرو 100 کالونو راهیسې امریکایان ویني چې کله له امریکا سره د همکارۍ خبره راشي نو پاکستان د یو بې باوره اتحادي په توګه کار کوي. رینډ پاول په دې وروستیو کې په مسلسله توګه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته په بهر ملکي مرستو ورکولو نیوکې هم کړې دي. نوموړي په 2012 کال کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکا سره مرسته کوونکي ډاکټر د نیولو په غبرګون کې یو داسې قانون متعارفه کړی و چې تر مخه یې له پاکستان سره د امریکا ټولې مرستې ختمې دي. پولیټیکلی کې په 2012 کال کې پایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور د امریکا حملې نه واخلې په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د معاملې پورې داسې مختلفې خبرې دي چې له وجې په دې وروستیو کالونو کې د امریکا او پاکستان د مشرتابه ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. بلخو انډیپندنت ورځپاڼه لیکي له برتانیا څخه به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال چې ماشومان هم پکې شامل دي بیرته به افغانستان ته ولېږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته ستنولو د ځنډیدو پریکړه لغوه کړه. په جنګ ځپلو هیوادونو کې د زیاتو ګواښونو د اندېښنو له وجې تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانیا حکومت د کډوالو په بیرته ستنولو بندیز لګولی و. که څه هم تیر کال په افغانستان کې په یو ریکارډ شمیره کې 70 وګړي وژل شوي دي، خو د برېټانیا د کورنو چارو وزیرې تریسا مې د کډوالو د بیرته ستنولو مقدمه وګټله. ورځپاڼه لیکي کابل ته په ځانګړو پروازونو کې به په سلګونه کډوال خپل وطن ته بیرته ستنول شي. د کډوالو د چارو لپاره د افغانستان وزیر د خبریالانو تحقیقاتي ادارې ته ویلي دي چې هیواد یې په ځانګړي توګه د ماشومانو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره اندېښنې لري.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا VOA دیوا
او د ټویټر پته دا VOA دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. دونکو په ترکیه کې د یوې وتلې ورسپانې پر دفتر د پولیسو چاپې د اروپאי ټولنې او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو عکس العمل پارولې دي. د پولیسو تر چاپې وروسته د دې ورسپانې په سلګونو مینوالو په ترکیه کې اعتراضونه وکړل. زمان ورسپانه د ترکیه په یو مذهبي شخصیت پورې اړه لري چې د مهال په امریکا کې میشته او د ترکیه د ولسمشر له مخالفانو ګڼل کیږي. سالم احمد صالح جزئیات لري.
د ترکیه پولیسو د دویم ورځ لپاره هم د بي وتلي ورسپاڼي پر سلګونو موترزو او پرېدلو پلاویانو وشکي به هون کې غاز کوبه او رابړي مرمۍ وکړولې. مظاهره چند د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالف فتح الله ګولن پلویان و. ګولن یو مذهبي شخصیت دی او په امریکا کې ژوند کوي. مظاهره چانو اعتراض درلود چې د ترکیه پولیسو ولی زمان ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوستلې او دوی شعار ورکوه چې آزادې رسنۍ نسی غلی کولی. زمان ورځپاڼه په ګولن پورې ارتباط لري او په ترکیه کې له ډیرو پلورل کیدونکو ورځپاڼو څخه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان فتح الله ګولن تورن کړی چې د رسنیو د یوې شبکې په جوړولو سره غواړي پولیس او د حکومت قضایه قوه نسکوره کړي، خو فتح الله ګولن دغه څرګندونې ردوي. د جمعې په ورځ د ترکیې یوې محکمې یو دولتي چارواکی د زمان او د دې ورځپاڼې د انګریزۍ بڼې ټوډی زمان د څارنې لپاره وګماره. د دې ورځپاڼې دفتر که څه هم د پولیسو په پراخ حضور کې پرانیستل سو، خو د پولیسو لخوا ورباندې چاپی وهلو په ترکیه کې د خپلواکو رسنیو شمیر نور هم کم کړی دی. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي ټولنې له ترکیې غوښتنه وکړه چې ډیموکراتیکو ارزښتونو له دې ډلې د رسنیو آزادۍ ته درناوی وکړي. مدني بنسټونو هم د ترکیې وروستی اقدام غندلی دی. په امریکا کې د یوه څارونکي بنسټ فریدم هاوس اجرایه مشر ویلي چې واشنگتن او بروکسل باید د سوریې له کډوالو د ترکیې د ملاتړ په بدل کې د ترکیې لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو پر ځپلو چوپ پاتې نسي. د زمان ورځپاڼې مسؤول مدیر عبدالحمید بیلیچی ویلي په تیرو درې څلورو کلونو کې چې هر چا د دولت پر سیاستونو انتقاد کړی ورته قضایي دوسیې جوړې سوي یا هم زندان ته اچول سوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1380 او 15028 کیلو هرڅ اوریدلی شئ.
اوریدونکو، نن په جلال آباد کې د ښځو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی هم ګډون پکې وکړ. نوموړې په غونډې ته په وینا کې پر افغان میرمنو غږ وکړل چې د خپلو ماشومانو د تعلیم او تربیې چارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ اورو.
سره له دې چې د مارچ 8 نیټه د ښځو له نړیوالې ورځې سره نومول شوی، خو په جلال آباد کې دغه نړیواله ورځ د مارچ په 16 نیټه ونمانځل شوه چې په ننګرهار سربیره په کې د کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم په سلګونو ښځو برخه اخیستې وه. د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل غنی په خپلو خبرو کې له ټولو میرمنو وغوښتل چې د هیواد د ښه راتلونکي لپاره دې په خپله غېږه کې ماشومانو ته سالمه روزنه ورکړي.
چې د ټولو ستونزو سره سره یو ځل بیا د ښځو راز په افغانستان کې منزل کیږي. ښځه د کورنۍ اصلي پایه ده او دغه ښځه د چین د هیواد د راتلونکي لپاره سالم ماشومان روزي. یو بریالۍ ښځه کولی شي چې خپل روح، ذهن او جسم ته پاملرنه ولري او د ژوند
دغه غونډه د ننګرهار د ښځو چارو ریاست له اړخه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه. د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی له دولت نه وغوښتل چې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو په خاطر هغوی ته په سیاسي، ټولنیزو او د اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي شي.
خزو ته صرف دغه پیغام دی چې مونږ په ایوانی ملسیزه کې زمون خويندې ډېری لا سراوړنې لري. خو دې دیو کې چې دغه لا سراوړنو ته وده ورکي، پرمختګ ورکي او لای پیاوړي کې زمون په خار کې ډېر امکانات دي. مونږ باید لرو پرتو سیمو خزو ته دغه زمينه برابر کړو تر څو وکول شي چې سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، اقتصادي برخه کې د ټولو لا سراوړنو نه بهرمه نشي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دوی هڅه کوي چې په شرایطو برابرې ښځې په دولتي ادارو کې په کار وګماري. لغونډي وروسته بی بی ګل غنی سره له کابل راغلی پلاوی د ښځو د لاسي ګنډلو د هغه نندارتون څخه هم ننداره وکړه چې د دغې ورځې په مناسبت جوړ شوی و. باز محمد عابد، مشال رادیو جلال آباد.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم د سما ته
دي کی واخه مضبوط تعلیم به حاصل نو
د شو انجونی پندې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
د خوست ولایت چارواکي له قومي مخورو او دینی عالمانو غوښتنه کوي چې د نشې توکو پر ضد مبارزه کې له امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. چارواکي خبرداري ورکوي چې د خوست په مرکز ولسوالیو کې به په هغو ټولو سیمو پوځي عملیات وشي چې د کشفي ادارو لخوا د نشې توکو کاروبار پکې تثبیت شوی دی. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست چارواکي د دینی عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه کوي چې د نشې توکو په مخنیوي کې د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. چارواکي وایي د امنیتي ادارو لخوا به په مرکز او ولسوالیو کې په ټولو هغو ځایونو کې پوځي عملیات وشي چې هلته د نشې توکو کاروبار کیږي او مرتکبین باید قانون منګولو ته وسپارل شي. خوست والی حکم خان حبیبي په دې اندېښنه څرګندوي چې په یاد ولایت کې هره اونۍ تر لسو پورې ځوانان د چرسو په ګډون په بېلابېلو نشه یي توکو معتاد کېږي او په دې توګه هغوی د خپلو کورنیو او ټولنې پر اوږو بار ګرځي.
زموږ ښایسته ګلالي ځوانان همدا اوس هم په هر هفته کې نظر په ارقامو احصایه باندې لس نفره وایي په معتاد کېږي په چرسو په دې موضوعاتو. تاسو مشران نومې هیله دار چې خپل قومي عرف او عادات په چوکاټ کې په دغه ارتباط باندې جدي مبارزه وکړئ. دا یوه خلقونکې پدیده ده. بدبختانه وایم چې خوست کې هم ډیره ده. امنیتي ارګانونو نه هیله دار سي او هدایت دار سي په دغه رابطه جدي مبارزه وکړي. ټول هغه نقطې چې په کار او کوم سوالو کې تثبیت شوي دي عملیات به ورباندې کېږي او په هیڅ صورت قابل نه بخرو نه.
بلخوا په خوست کې د نشې توکو پر ضد ادارې مشر میرنا ګل تړیوال هم په دې اندېښنه څرګندوي. سره له دې چې په ټولو ولسوالیو کې کشفي او امنیتي ادارې موجود دي، خو بیا هم په ځینو خارګوټو او کلیو کې نشې توکي خرڅېږي او په دې سره د نشې توکو د کارونکو په شمېر کې ډېروالی راځي.
ټولو ولسوالیو کې کشفي ارګانونه وجود لري او هلته په بعض ځایو کې نشه یي مواد خرڅېږي. نو د دوی وظیفه ده د ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ګمرکاتو پولیسو، د لویو لارو پولیسو، د دوی دغه وظیفه او دنده ده چې په دغه برخه کې دوی هغه قاچاقبران، کوچني قاچاقبران چې موجود دي نشه یي مواد خرڅوي، د دوی په مخنیوي کې، د دوی په کنټرول کې باید دوی کلکه مبارزه وکړي.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزه د پولیسو په مهمو دندو کې شمېرل کیږي. همدې ته په کتو خوست امنیت قوماندان مل پاسوال فیض الله غیرت امنیتی ادارې د نشه یي توکو د هر ډول کاروبار پر خلاف جدي اقدامات ته ژمنه بولي.
د مونږه بیدار پولیس کوشش کوي چې د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران نیول دي او نور به هم ونسي او د قانون منګول ته وسپري. هیڅ ته اجازه ورنه کی چې د نشه یي توکو کاروبار وکي. د خلکو نه مهيله دغه ده د خپل پولیس سره همکاري وکي تو څو پولیس وته ونيږي چې خپل قانوني اجرات پر سر کړی.
دا په داسې حال کې ده چې څه مده مخکې هم رسنیو سره په خبرو کې د خوست د مخدراتو کو پر ضد ادارې چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه. کچېرې د نشې توکو د مخنیوي لپاره ټولې مسؤولې ملکي او پوځي ادارې په خپلو کې همغږي او همکاري ډېره نکړي، نو له یوې خوا به د نشې توکو اخیستل او خرڅول ډېر شي او بل لوري ته به په یاد ولایت کې پر نشو د روږدو کسانو ګراف هم لوړ شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په پیښور کې د خبریالانو ټولنې خیبر یونین اف جرنالست په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو پر دفترونو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. خبریالانو له حکومت غوښتي چې د دوی د امنیت ساتنې لپاره ګامونه پورته کړي او پر رسنیو بندیزونو لګولو له کاره لاس واخلي. تفصیل له پیښوره ځلان یوسف زیرا کوي.
دا د خیبر یونین اف جرنالست غړي دي چې د ممتاز قادری د پانسي روستو د رسنیو په دفترونو د بریدونو پر ضد یې احتجاجي مظاهره وکړه. پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په قانون کې د بدلون په خبره کولو وجلې شوې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری د فروری په 9مه پانسي کړې شو. حکومت د رسنیو په ادارو د ممتاز قادری د جنازې او د احتجاجي مظاهرو په خبرونو او په دې اړه پروګرامونو کې په تبصرو کولو بندیز ولګولو. د جمعې پر ورځ ځنې بلوا شوي مظاهرتیانو د قادری جنازې ته د کوریج نه ورکولو له وجې په پنجاب او سین صوبو کې د رسنیو په دفترونو حملې وکړې. خبریال شمیم شاهد وایي چې د رسنیو په دفترونو د بریدونو ټوله ذمهداري د حکومت په غاړه ده.
دا د دې حکومت ذمہوار دی ځکه چې د حکومت په خپل ذمہواره پوره کولو کې ناکام شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو حمله کوي، زمونږ په صدر رانازیم باندې حمله کړې ده. نو زما چې د دې ټولو ذمہواري په حکومت ځکه ذمہوار دی چې پابندي هم لګوله او تحفظ هم ورنکو.
پاکستان کې د رپورټرز وداؤټ بارډرز نماینده اقبال خټک وایي چې د حکومت د خوښې د رپورټنګ له وجې وړاندې هم خبریالانو ته زیان رسېدلی دی او باید د رسنیو د ادارو مشران د حکومت په وړاندې دا ستونزه راپورته کړي.
سو دغه صورتحال کې ما خلک ژورنالیستانو ته ژوند ته خطر زیاده شوې ده او پرون چې کوم په کراچۍ کې، په حیدرآباد کې، په لاهور کې او په نور ښارونو کې کم څه شوي دي، هغه هم د دغه وجه ده چې یو اړخ د خپلې خوښې رپورټنګ غواړي، نو بیا بل اړخ هم چې دی د زور نه کار اخلي او د خپل خوخي رپورټینګ هغه هم مطالبه شروع کړي.
د راپورونو تر مخه د ممتاز قادری د جنازې په ویډیو خپرولو پیمرا د دوو شخصي ټي وي چینلو پر ضد درنې جرمانې لګولې دي او د مافیا د لیک جمع کولو غوښتنې ترې هم کړې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې ز خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای.
اوریدونکو، د بلوچستان زمیندارانو په کوټه کې دغه صوبې له اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري سره ملاقات کړی او ورسره خپلې ستونزې شریکې کړې دي. دغه زمینداران وایي دوی هیله مند دي چې حکومت به د ستونزو د حل په برخه کې لازم اقدامات وکړي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د بلوچستان حکومت لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوی د صوبې له اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري سره د دغه صوبې زمیندارانو ملاقات کړی او اعلی وزیر ته په دغه صوبه کې دوی ته ورپېښې ستونزې ورپګوته کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري اړوند چارواکو ته امر کړی چې هغه ستونزې چې د صوبایي حکومت په واک کې دي باید ژر تر ژره یې اوارې کړي او د هغه ستونزو په حق لچې له مرکزی حکومت سره تعلق لري باید د صوبایي حکومت له خبر سره تماس ونیول سي او د هوارولو لپاره یې ګامونه پورته کړل سي. د دغه صوبې د زمیندارانو د اتحادیه مشر عبدالرحمن بازای وایي دوی 15 لوی ستونزې ورسره شریکې کړي چې هیلمند دي چې حکومت به یې د هوار اولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي.
اوله مطالبه خدا ده چې دا څه چې ډیر زړه کې اعلان دي دا په شمسي توانایي تبدیل شي او دویمه چې وا اغز موږ دا د سیب، پیاز، ټماټر او دا نور خټکی او دا چې له افغانستان او ایران راځي چې د دې موږ په سیزن کې باید بندې شو شي. دریم چې موږ دا کسان ته کې چې په وزیر اعظم اعلان کړو په دې کې موږ خپل د صوبو حق خوښ او څلورم چې دا په ګر د یک صوبه کې چې موږ هر کال تقریبا د 15 پر بلاګه مو به ځای کې پر دې باندې د ډیمو د تړلو پروګرام او پنځم چې هغه دا زرین قرضې چې تر بشرف له ما مخه خپل شي وي د اوچ کلی راوي قانون سو لا یا کې موږ د خلکو باوران او کوبلون او دا ټول وڅل نو موږ خلک باندې پر هغه سړي باندې تقریبا 3000 کسان دا سی وو چې هغه 15 لک روپۍ له زرې تر کې چې بانک یا نورو بانک واخیستې هغه تر اوسه پورې ناګار
د بازای په خبره د دغه صوبې په اکثره سیمو کې یوارې بیا د وچکالۍ اثرات را برسېره سوي نو ځکه یې له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې په بیل بیل سیمو کې دي د اوبو بندونه وتړل سي تر څو د تیر په څیر یې وچکالۍ زیات ونه ځپي.
موږ غوښتل چې موږ دا وخت یعنی په ګرمونه نه شي جوړ چې دا زموږ په وطن کې څه کرشاتي عملونه دي دا زموږ مطلب د بچاو دا نه دي بلکې دا به له موږه پاتې کېږي ولې زموږ خلک به له دې ځای کوچې کېږي جدا.
د دغې صوبې د زمیندارانو په خبره د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې له تېرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د دوی باغونه او کار کروندې وچکالۍ ځپلې او ډېری زمیندارانو یې له همدې عمله زمینداری پرېښې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی ودی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دہشت گرد مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای شئ.
اردن کو فاٹا سیکریٹریٹ پر ممند جنسا کی دا زوانانو دا سپورتی لوبو میلا پیل کرے چارواکی وائی پر دا لوبو کی دا ممند دا ٹول اسی مو زوانان برخا غستائی شی دا لوبی بعد روانی مارچ میاشتے تر درویشتے منٹے دوام ہو لری شانواز ترگزے پر رپورٹ لری
پا محمد جنسا کی دا لوبو دوائی ملوی میلا شورو شوی چې په دې میلا کې به اول د اتو تحصیلونو لوبغاړو ترمنځ ولی وروسته به د ایجنسی په سطح د لوبغاړو مقابلې کول شي. دغه لوبي به تر د 23 مارچ پورې روان وي او په یاد نیټه به اخیرنۍ مقابلې وي چې به پکې ګټلې شوي لوبغاړو ته انعامونه او سندونه ورکول شي. سید اختر د فاټا سیکرټریټ لخوا په محمد ایجنسی کې سپورتس مینیجر دی او وای
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاړي ریس ته دین علاوه د کوم میجر گیمز دي ټول به کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي، دین علاوه به کې ڈیبیٹس پروگراموں دی، شاعری پروگراموں دی، 23 مارچ باندې پکې مونږه پورا یو گرینڈ پروگرام یې چې پاره کې مختلف ایونتونه مونږه پېښ کوو، خلکو ته به مونږه خایو.
د کوزه محمد جنسی د بای کورونو د کرکټ د ټیم کپتان کلیم الله وای چې هغه لګیا دی په دغه میله کې د برخه اخیستلو لپاره کوشش کوي چې ګنې خپل ټیم د مقابله میدان ته وباسي.
دی دا چې د نوځوانانو لپاره ډیر یو کولې فېستیوال دی، دا چې ذهني کې چې کوم تناو شکار یا وین چې سي د لارې تراړ یو دوی ته کې ډیره فائدہ ملوي، غلط سرگرمیانو نه پېږدي دی بي رئیساري او نور چې د شوق نه ټول لوبغاړي
شاعرانو او د سندرغاړو د مقابلو برخه هم شته دي. نو د مرکزی محمد ادبی ټولنې جنرال سیکرټری رحمشیر ریحان وای چې د هغوی شاعران ملګري چې زیات پکې ځوانان دي داسې مقابلو ته ډیر خوشاله دي.
شاعرانو کې اوس هم د مقابلې لپاره تیاری شروع ده او دا د مقابلې سره شاعران اوس بلد شوي هم دي او هر یو دا کوشش کوي چې زه د ښه نه ښه کلام ولیکم او دغه چې یو کلام ولیکم چې هغه د خلکو هم خوښي او هغه کې یو ښه پیغام هم وي او هغه په دې مقابله کې زه وم ګټم د هغې چې کوم انعام دی په هغې کې زه په اول نمبر باندې راشم.
دې لوبو لپاره 2 میلیونه روپۍ ښودل شوي دي او د جوړونکو په وینا چې په میله کې یوازې د محمود اوسیدونکو لوبغاړي برخه اخیستی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شن
اوریدن کو دخ پرونی دا پای شیبو تا ورسیدو دا منور شانو با دا خبرونه ولندیز بورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې نه غوښتنه کړې چې له دې بهیر سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو د حکومت سره د سولې د خبرو نه انکار کړی خو د سولې عالي شورا وایي هیله مند دي چې ډیر زر به د طالبانو سره نیغ په نیغه د سولې خبرې اترې شروع شي. په پیښور کې د خبريالانو د اتحادیې خیبر یونین اف جرنالست غړي وایي په دې ورستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت ذمہوار دی. د یادونه وړ ده چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکول نه پاس حکومت پر رسنیو په دې موضوع په تفسیرو کولو بندیز ولګوه چې ورسته بیا ځنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړل. د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وای د دغه سیمه هغه برخه ته کډوال ستنول کیږي چیرته چې د ژوند سہولتونه د نشټ برابر دي. نو مولینن مشال ریډیو تو ویل په کار دي چې حکومت د کډوالو د واپسې په لړ کې د متعلقه خلکو سره سلا مشوري وکړي.
د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړیدو لپاره د ریپبلیکن ګوند له اړخه ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټک ګوند لخوا هیلری کلینټن د خپل سیالانو نه وړاندې دي. څېړونکي وایي ممکنه ده چې هیلری کلینټن د خپل ګوند لخوا د حتمی امیدوار په توګه مخې ته راشي. د امریکا ولسمشریز انتخابات په راتلونکي نومبر په 8 نیټه کیږي. فعالین وایي د شام باغیانو د عراق سره په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ مرکز وروسته له هغې قبضه کړی چې د امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایي بریدونو کې دغلته اسلامي دولت وسلواله ډله ډېره وځپله او باغیان یې د شام نه عراق ته په شا تمبولو کې بریالي شو. د یوکرین پوځ وایي چې د هیواد په ختیځ کې روس پلوه باغیانو سره د نښتو پر مهال یې دوه یوکرینی سرتیري وژل شوي. د پوځ ویاند ویلي دا پیښه د حکومت تر کنټرول لاندې د میریپول له یوې بندرګاه سره نږدې رامنځته شوه.
د خبرونو له دیلنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوسما هارون بچا منور شاو زمون تخنیکی همکار اساق امریتا اجازه ترا کوي د پاتې